السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم. د امیر احمد صفي په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه وړاندې کوو. په دې خبري مجله کې اورئ چې تمه کیږي نن شپه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل امنیتي ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 98مې کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد در اوروي.
السلام علیکم. سبا ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 98 مکلیزه ده چې په کابل ولایتونو کې ورته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قزاقستان کې د یو نوموړی به د دې هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. او په هسپانیا کې له پرونی برید وروسته نن د دې هیواد خلکو پاچا او صدر اعظم د قربانیانو روح ته د درناوي لپاره یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. خبرونو تفصیل. سبا ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 98 مکلیزه ده. په دې مناسبت په کابل او د هیواد په ولایتونو کې ځانګړي جشنونه او مراسم ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیزې د جشن لپاره جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
برای تمام نیروهای امنیتی دفاعی بر 34 ولایت افغانستان هدایت جدی داده شده و تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری این روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
په کابل او ګنشمیر ولایتونو کې لاده مخه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 98مې کلیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه نیول شوي دي. شاه امان الله خان د 1298 کال د زمري په 28مه د 1919 اګست له 19 سره د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برطانیې لښکرو سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان خپلواکۍ اعلان کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قزاقستان کې د یو نوموړی به د دې هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان امید میسم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به قزاقستان ته په خپل دوه ورځني سفر کې د دې هیواد د صدر اعظم او سوداګرو سره وویني.
دوی ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس د قزاقستان له لومړي وزیر سره د دوړو هیوادونو پاړي کو خبرې وکړي. دا شان په قزاقستان کې به له مشت افغانانو سره هم وګوري. همدارنګه د قزاقي سوداګرو سره هم لیدنه لري. سو هغه په افغانستان کې پنګونې ته وهڅوي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن له بلاروس څخه قزاقستان ته سفر وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت لټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې کوي. په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. د دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د ملي امنیت لټیم سره په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی ده چې سویډن د بی بی حال ازبکی په نوم یو زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې ده بیرته افغانستان ته واستوي. بی بی ازبکی چې 16 کال عمر لري په 2015 کال کې هغه مهال چې طالبانو د لنډې مودې لپاره کندوز ښار ونیو د اروپا په لور خوځیده. په سویډن کې د هغې د پناه غوښتنلیک رد شوی دی او ټاکل شوی چې بیرته افغانستان ته ولیږل شي. په هسپانیا کې نن د دې هیواد پاچا خلکو او صدر اعظم د بارسلونا د پرونی برید د قربانیانو روح ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. د غراس ګڼ شمېر خلکو په بارسلونا کې شوار ورکړ چې زه نه ویریږم. پا په بارسلونا کې پرون یو کس د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر تیر کړ چې لږ تر لږه 14 کسان پکې وشل شول. پولیسو نن وویل چې د بارسلونا د برید په تړاو یې درې مشکوک کس هم نیولی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نیول شوی مشکوک هغه موټر چلوونکی دی چې حمله یې کړې او که نه. د اسپانیې چارواکو په وینا 15 نور برید کوونکي هم پرون د پولیسو لخوا وشل شوي دي. داعش ډلې په اسپانیا کې د پروني برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ګرجستان نن له اوکراین وغوښتل چې د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی ورته وسپاري. د ګرجستان د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل دوی له اوکراین سره د ساکاشویلی د سپارلو په اړه همکاري کوي. اوکراین تیره میاشت له ساکاشویلی څخه اوکراینی تابعیت بیرته واخیست. تر دې دوه ورځې مخکې میخایل ساکاشویلی اعلان وکړ چې دی به د سپتمبر په 10 نیټه د پولینډ لارې اوکراین ته داخل شي. ساکاشویلی د اوکراین د اودیسا ولایت د والي په توګه هم پاتې شوی دی. او روسیې او چین د امریکا پر متحده ایالاتو غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیه وایي د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې یو حد ته ورسیږي چېرته چې به د بیرته په شاتګ لار نه وي. د مسکو او پیکینګ لخوا جلا بیانونه وروسته هغې خپرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دوی پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی دی.
ازادي رادیو ته غوښتنې خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې اوریدلې او لوستلې شي. په دغه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه کې اوري چې تم کېږي نن شپه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل ملي امنیت لټیم سره د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبري وکړي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 90مې کلیزې د نمانځلو جشن ته په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
تدابیر امنیتی شدیدی بر برگزاری این روز مهم و تاریخی مردم افغانستان به نظر گرفته.
د هماره چې په اسپانیا کې د پرونی تروریستي برید قربانیانو شمیر زیات شوی دی، د امریکا مرستیال ولسمشر دغه پیښه غندلې ده او ویلې ده چې ډیره لویه پیښه وه.
This latest attack, the worst terror attack on Spanish soil since the 2004 Madrid train bombings.
قزاقستان ته د افغان حکومت د اجرایه رئیس د سفر په اړه هم تاسو ته معلومات درکول موږ سره پاتې شئ. هم ستړي مشه تمه کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به نن شپه د خپل ملي امنیت لټیم سره د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبري وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د کیمپ ډیوډ غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته ګام وي. سپینې ماڼۍ ویلي دا خبرې په کیمپ ډیوډ کې کیږي او د افغانستان په وخت به د شپې په 8:30 بجو پیل شي. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان ورکوي.
ټاکل شوې ده چې نن جمعه د امریکا د مریلند په کمپ ډیوډ کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په مشرۍ غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې چې د افغانستان په وخت د شپې له 8 بجو وروسته پیلېږي او 4 ساعته دوام کوي، مرستیالې مایک پنس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس، د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر، د سی آی ای رئیس مایک پمپیو او یو شمېر نور جګپوري چارواکي ګډون کوي. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پنس به د ملي امنیت له سلاحکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې موافقې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته د څرګندونو په مهال ښاغلی ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته یو ګام وي. نوموړي د پریکړې د څرنګوالي په اړه ډېر څه ونه ویل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ پنټاګون کې خبریالانو ته ویلي وو چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي.
ازادي رادیو ازادي راډیو ته وغوښت د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو اتنوي میکلیز د منځلو جشن په ټول هیواد کې په کلک امنیتي تدابیر تر سره کیږي. دغه وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ورځ ټول امنیتي ځواکونو ته دستور شوی چې خپلو دندو ته حاضر اوسي. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وی امنیتي ځواکونه باید د خلکو امنیت په ښه شان ټینګ کړي څو خلک په وسایني دغه ورځ ونمانځي. واصل وسال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د اتنوي کلیزې د نمانځنې لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیولي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو هم دا هیله ده چې له پولیسو سره همکار ووسي. ښاغلی مراد وایي ټول امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل شوی چې د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ پر ورځ خپلو دندو ته حاضر وي. دی وایي د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې امنیتي دفاعي ځواکونو ته جدي دستور ورکړل شوی او د دې تاریخي ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر په نظر کې نیول شوي دي. شامن الله خان د 1299 مریض کال د زمري په 28مه چې د 1999 میلادي کال د اګست له 19 سره برابر ده د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برېټانیا سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا نمانځل کیږي. تیر کال هم د خپلواکۍ دغه جشن په شاندارو مراسمو کې منځل شوی وو خو له دې وړاندې د خپلواکۍ ورځ یوازې په ارګ ماڼۍ کې او یا هم د غازی امان الله خان په مقبره باندې د یوې ګډې ګلانو په ایښودلو سره منځل کېدله. سږ کال هم لیدل کېږي چې د خپلواکۍ د نمانځنې لپاره تر بل هر وخت ډېرې تیاری نیول شوي. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه له کابل سربیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو په مختلفو ځایونو کې د خپلواکۍ د نمانځنې په خوښۍ لګولي دي. بلخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی په ټینګار سره وایي چې امنیتي ځواکونه باید تر بل هر وخت د امنیت ټینګښت ته ډېره پاملرنه وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي افغانان باید د دې ورځې په نمانځنې سره خپل یووالی ښکاره کړي.
زه خپل ملت ته دا ډاډ ورکولای شم چې امنیتي سکتور تر خپل وس او توان پورې امنیتي تدابیر نیولي دي او دغه ورځ د ملتونو د یووالي ورځ ده، د ملتونو د ازادي ورځ ده. نو ټول افغانان، ځکه دا یو قوم، سمت یا ژبه پورې تړلې نه ده، ازادي د ټول افغانانو مشترکه ازادي ده. ټول باید د خپلو کورونو نه راووزي او دغه ورځ د وحدت ورځ، د ورورۍ لاس یو بل ته ورکړي.
خو له دې ټولو سره سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له احتمالي امنیتي ننګونو اندېښمن دي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر وروستي بریده کوښښ وکړي. واصل وسال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس کولای شي په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې زموږ پروګرامونه واوري. د افغان حکومت اجرایي رئیس قزاقستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي. د اجرایي رئیس مرسیال ویاند امید میسم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله به قزاقستان ته په خپل دورځني سفر کې د دغه هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره لیده کاته وکړي. واصل وسال تبیا هم غوږدو چې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس قزاقستان ته په خپل دورځني سفر کې هڅه کوي چې قزاقي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم د دې مطلب په څرګندولو سره د جمعې پر ورځ آزادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې عبدالله عبدالله په قزاقستان کې د دې هیواد د صدر اعظم او قزاقي سوداګرو سره وګوري. دی وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس د قزاقستان له لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. دا شان په قزاقستان کې به له میشتو افغانانو سره هم وګوري. همدارنګه د قزاقي سوداګرو سره هم لیدنه لري سو هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. ښاغلی میسم وایي اجرایي رئیس په خپل دغه دوه ورځین سفر کې چې د جمعې پر ورځ پیل شو د 2018 کال د اکسپو نندارتون څخه به هم لیدنه وکړي. د اجرایي ریاست د خبر پڼ له مخې په دغه نندارتون کې چې لګښت 2 میلیارد یورو ته رسیږي ګډون کوونکي هیوادونه پکې خپل صنعتي محصولات او برېښنایي پرمختګونه نندارې ته وړاندې کوي. ښاغلی عبدالله د سه‌شنبه په ورځ بلاروس ته سفر وکړ او د نوموړي د سفر هدف د سوداګرۍ او ترانزیت او په عدلي او قضایي برخه کې د ظرفیت جوړونې لپاره د ګډو همکاریو رامنځته کول ښودل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د اړیکو د پراختیا په هدف قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته سفر کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که څه هم په تیر کې منځنۍ اسیا ته د افغان چارواکو سفرونو کومه خاصه نتیجه نه ده لرلې، خو بیا هم دوی د اجرایي رئیس سفر ته هیله مند دي. د دې خونه ویان سیمودین پسرلی وایي دوی هیله مند دي چې دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې زمینې مساعدې کړي.
اجرایي سفر چې بلاروس او قزاقستان ته کړي، موږ امید لرو چې دغه سفر د لاسته راوړنو څخه ډک واوسي او بیز چې ستنېږي هیواد ته د پانګونې لپاره ډېر څه کار کړی وي او توقع لرو چې دغه سفر ډېر مؤثر تمام شي.
د یو شمېر اقتصادي کارپوهانو په باور د سوداګرۍ، ترانزیت او سیاست په برخه کې د منځنۍ اسیا سره د افغانستان اړیکو دغه هیواد ته ښه دریز ور په برخه کړی دی. له دې ډلې صدقیا سیدی وایي افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې اوس یوازې پاکستان پورې نه دی تړلی، بلکې اوس په کافي اندازه توکي او برېښنا له منځنۍ اسیا څخه افغانستان ته واردېږي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
په اسپانیا کې د پرونی تروریستي برید د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د دې پیښې په تړاو یو شمیر کسان هم نیول شوي دي، خو هغه موټروان چې پر خپل موټر یې په بارسلونا کې د څلیرشتو هیوادونو اتباع ووژل او زخمیان یې کړل نه دی نیول شوی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اسپانیا په بارسلونا کې له تروریستي برید وروسته امنیتي ځواکونو نن د یو تن د نیولو خبر ورکړ. پولیسو دوه تنه د دې پیښې په تړاو پرون هم نیولي وو. د بارسلونا د ګرځندویانو په مشهور سیمه لاس رامبلاس کې پرون لږ تر لږه 14 هغه وخت ووژل شول چې یوه کس خپل موټر پر پلیو کسانو وخیشوه. تر سلو ډیر کسان زخمیان شوي دي چې د ټپیانو په ډله کې یوې ښځې نن سا ورکړه. کوم دوه تنه چې د پنجشنبې پر ورځ نیول شوي دي، یوې د مراکش دی او بلې افریقایي اسپانوی دی. د اسپانیا صدر اعظم مارینو راهای نن سهار د بارسلونا د برید په اړه وویل:
Quiero expresar también la solidaridad de toda España.
زه غواړم چې د ټولې اسپانیا خوښي له بارسلونا سره څرګند کړم. هلته جهادي تروریستانو برید وکړ. داسې برید وکړ لکه د نړۍ په نورو ښارونو کې چې مخکې تر سره کړي. ټول اسپانیا یو خوله شوې لکه څنګه چې په بارسلونا کې سره یو شوې دي. چارواکي وایي چې په بارسلونا کې تر پرونی حمله وروسته یو بل یو شنډه کړې ده. په دې شار کې تر دې تروریستي پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې 15 مشکوک ترهګر چې غوښتل یې د شار په جنوب کې د کامبرلس په ساحلي ښارګوټي کې حمله وکړي په ډزو ووشل. د پولیسو او ترهګرو د نشټې پر مهال راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونه غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک واسکټونه شنډ کړي. په دې وخت کې چاودنې یو پولیس او شپږ ملکیان ټپیان کړل. پرون چې کله په بارسلونا کې تروریستي برید وشو، د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په پاناما کې وو او هلته د دې حمله په اړه وویل: دغه تازه برید له 2004 کال را په دې خوا چې په مادرید کې پریل کې بمی چاودنې شوې وي تر ټولو خونړی برید دی. له دې حملې ښکاري چې د مسلمانو افراطي ترهګرو ګواښ نن په نړۍ کې له سترو تهدیدونو څخه دی چې ورسره مخامخ یو. د اسلامي دولت ډلې د دې وحشي حملې مسؤلیت منلی، خو هر څوک چې مسؤول وي باید پوه شي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له خپلو متحدانو سره یو ځای هڅه وکړي چې دا کسان پیدا کړي، مسؤولو کسانو ته سزا ورکړي او د اسلامي تروریستي افراطي جرړې له مځکې وباسي. په دې پیښه کې له فرانسې او جرمني رانیولې تر پاکستان او فلیپین پورې کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. قربانیان په مجموع کې د 24 هیوادونو دي. خو د اسپانیا چارواکي وایي چې اکثر قربانیان اروپایان دي.
جوان
آزادی خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته خوږه ست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او 15.5 خبرونه کوي. زموږ پروګرامونه هم درس په ویب پانی هم اوری دلی شی www.azadiradio.org زمک ادرس ده. ده خوست قومی مشران وی ده غازی ببرک خان زدران پوزی کلا ده پلرغون و اثار و که شامل شی. دوی وی یاد کلا چی اوس ویجان ده حکومتی ساتنی او رغوانی تا پاملرنه نده کدی. بل لور تا چارواکی وی ده ببرک خان زدران ده پوزی کلا پا گردونی ده خوست ده اکثر و لرغون و اثار و ده ساتنی او رغوانی مسئله پر اسمی دول مرکزی حکومت سر شریک کدی ده. نجیب الله آلو خیل او نور تفصیل.
د غازی ببرک خان زدران پوزی کلا که څه هم خواوشا 115 درش کال پخوا د امیر عبدالرحمن خان په امر د قومي اربکی پواسته د افغانستان د جنوبی سرحدونو د ساتلو لپاره جوړه شوه. خو د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم افغان جنگیالیو له دې کلا پوره ګټه پورته کړه. یاد کلا جنوبی قومونو منګلو زدرانو احمدزیو سلیمانخیلو خروټو زازیو صبریو تڼیو ګربزو او نورو لویو وړو قومونو د حکومتي بیګارونو لارې په دریو کلونو کې جوړه کړه. د غازی ببرک خان مسای انور ببرکزی آزادی رادیو توایی
کلا د امیر عبدالرحمن خان په فرمان سره د دد بادشاهی د کناسته د سلی ترتر شروع شو جوړول. خیس د جنوبی د ټیلی کومه بګور په واسطه جوړ شوی دو. ایس د تاریخ کلا یو تاریخی غونده ارزش لري. امې سپره کوم د حکومت لري یا د آثار قدیمه لري کوم په دنه توجه نه دی شی.
د غازی ببرک خان زدران پوزی کلا چې د خټو له پخسو 2 متره پلنه او 10 متره دنګه په درې جری بزمکه کې آباد شوی په یو وخت په پوکی په نوبت سره د هر قوم درې زره کسان موجود ول چې هم به کلا جوړوله او هم به د سرحد په ساتنه کې برخه اخیسته. د خپلواکۍ په جګړه کې د افغان جنگیالیو تر ټولو ستر وسلتون هم دلته وو او کله چې محمد نادر خان د سلطنت د نیولو لپاره د جنوبي قومونو ملاتړ خپلاوه د دې کلا په یو برج کې 19 شپې کړې وې. انور خان ببرکزی د کلا د هغه وخت د ارزښت په تړه وایي
دغه کلا دغه د پاره جوړ کړه چې په وخت کې دغه منطقې د امن د ساتلو د پوره نه اسکر وي نه څوک بل څوک اته د انګریزونو سره د ټیل خوشا وطن دغه کاله کمانډر ببرک خان ته چویر کړ دغه سره د ټیل قومي اربکیو له یغه اربکیو په واسطه د سرت ستل کېدو. هم دا کاله د یو اندازا سلاکوټو د حکومت څومره ټپک رکړې دي په واکه د یغه ټپکو اندازا یو د 1100 ټپکو چې دغه د واخ واخ سره ورکړی شوی دی.
د یاد سیمې او بل تنو سیدونکو قومي مشر معلم شیرری وای د دوی د معلوماتو مخې د سرحد ساتلو او کلا د جوړولو لپاره به نوبات سره قومونو تر دریو زره پورې اربکی ورکول
په لوی پکتیا خال چې وی اربکی تو به په کک سلطنه به کړه و جوړاوله به مقصد دا کی وخت چې ورسه دا بیا به دغه بسار د ټاپیون نه به دوی هغه کنه نو سکړه نظارت به کو.
د افغان هوایي ځواک د جنگي الوتکې او تن پیلوټ قاضي احمد هم له حکومت او یونسکو غواړي چې د دې تاریخي کلا بیا رغونی او په تاریخي آبادات کې شامل ولوتي توجه کی.
په خپل ځم د دولت یونسکو د نړیوال سازمان څخه ډیرم توجه غړم د دې کلا په جوړولو کې ځکه چې دا یو تاریخي کلا ده. تر څو د غزمنګ د غازی ببرک خان جنگي کلا بیرته ورغول شي لکه مخکې سابقه چې رغول شي و.
بل لوري ته د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې د غازی ببرک خان زدران د پوزي کلا په ګډون د یاد ولایت د نګدي ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او رغونې غوښتنې او په تاریخي آبادتو کې د شاملولو وړاندیزونه مرکزی حکومت ته وړاندې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري د بلخ د والی او د دغه ولایت د ولایتي شورا د یو غړي ترمنځ درامنځته شوې شخړې ته څنګهوالی په تړاو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو متفاوت خبرګون خوده لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي دغه کړنه یو ناوړه عمل بللې او له حکومت په دې اړه د جدي پلاتونو غوښتنه کړې. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند بیا دغه مسله د بلخ د والی په وړاندې یو توضیح یاد کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومند ادعا کړې چې د عطا محمد نور کسانو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل او ټکول شوی دی. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي که افغان حکومت د بلخ د والی او د ولایت د ولایتي شورا د وغړي ترمنځ د رامنځته شوې شخړې قضیه په جدي توګه ونه څېړي، د قانون د پلي کولو په برخه کې به حکومت د خلکو تر پوښتنو لاندې راشي. د دې ګوند یو ویان حمید عزیزي د جمعې پر ورځ د قضیې ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند په وړاندې غیر قانوني کړنه د ښودنه کوي چې حکومت اوس هم د مافیایي کړیو او جنګ سالارانو سره مخ ده.
تاثیرش ای خواهد بود که
با وی تر ټولو لوی غیظ به داوی چې پا په افغانستان کې به په حکومت او قانون مندۍ د خلکو باور ختم شي او د داسې وی ټولنې په لور چې هلته د ټولو وګړو حقوق او امنیت پکې ټینګ وي تر پښتنې لاندې راشي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف مومن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې د بلخ د والي د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یو زوی د ده د چپ غوږ یوه څنډه پرې کړې ده او خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې وهلی ډبولی هم ده. ښاغلي مومن له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د سره د شوې زور زیاتي په اړه د څېړنه وکړي، خو د عطا محمد نور په مشۍ د اسلامي جمعیت حزب د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې حکومت په تېرو څو کلونو کې د دغه حزب په وړاندې د ځانګړو کړیو د توطیو مخه نه ده نیولې. په خبر پاڼه کې د حکومت په مشانو غږ شوی چې خپل مسؤلیت دی وپیژني او د دوی په خبره د دې نوې توطیې مخه دې ونیسي او د دې حزب صبر دې نور نه ازمایي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشۍ د ملي جنبش ګوند دغه قضیه د افغانستان د شمال د نام نه کولو یوه هڅه ګڼي. د دې حزب ویان بشیر احمد تیانج ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کړۍ په دې هڅه کې دي چې د بلخ والي ته توطیې جوړې کړي.
خب مشخصا ما حکومت مرکزی
رایج مقصر نمیدانی، ولی مقدلتا مرکزی حکومت پا مشخص ډول مقصر نگنو، خو یو شمیر کړی په دې هڅه کې دي چې دغه قضیه لوی کړي او د استاد عطا په وړاندې و دوسیه جوړ کړي چې موږ د افغانستان پر روانو شرایطو کې د داس یو څه غوښتون کې نه یو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والي او د ولایتي شورا د دغه غړي ترمنځ د رامنځته شوې قضیې د څېړلو لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم یو پلاوی بلخ ولایت ته لیږل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس او د دغه پلاوی غړي جنرال جمیل کوهستاني ویلي چې دغه قضیه تر څېړنو لاندې ده. واصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګست. د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زړه پناه غوښتونکي په سویډن کې اوسي، خو د پناه غوښتن لیک نه دی منل شوی. دا ښځه ممکن بیرته افغانستان ته واستول شي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
سویډن ممکن هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي چې یو سلو شپږ کاله عمر لري. د سویډنی خپرونې بلانک پوسټ راپور له مخې ټاکل شوی دی چې بی بی حال ازبکی بیرته خپل هیواد افغانستان ته واستول شي. بی بی حال چې په نړۍ کې تر ټولو د زیات عمر پناه غوښتونکي ده، هغه مهال له کندوز ولایت سویډن ته لاړه چې د دغه ولایت مرکز وسله والو طالبانو ونیوه. د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې د اروپا په لور ډیر مزل له خپلې کورنۍ سره پلی وکړ. بی بی حاله په لاره کې د خپل زوی او لمسی له لورې په شا یوړل شوه. دوی له کرویشیا څخه سویډن ته لاړل، خو داسې څرګنده شوې چې سویډني چارواکو د دې د پناه غوښتن لیک رد کړی دی. که د بی بی حال اپیل یا د استناف غوښتنه ونه منل شي، ممکن افغانستان ته په زور واستول شي. په 2016 میلادي کال سویډن 80,000 تنو ته پناه ورکړه.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. په بل پروګرام کې به هم په مهمو مسایلو خبرې کیږي، خو تر هر څه مخکې د پښتو پروګرام وروستی راپور دا دی چې د افغانستان نوموتې سندرغاړې آریانا سعید وایي له ګڼو ستونزو سره سره به سبا په کابل کې کنسرت ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د واصل وصال رپورټ ته.
د افغانستان نوموتې سندرغاړې آریانا سعید کې ویلي چې غواړي د یو شمېر نورو سندرغاړو سره په ګډه د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت یو لوی کنسرت ترسره کړي. اغلی سعید ژمنه کړې چې د دې کنسرت پیسې به د میرزولنګ د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو د دې کنسرت له وړاندې کولو مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل ګرنیزون د مکتوب ښکته پورته کېدل د دې ښودنه کوي چې امنیتي ځواکونه په غزي لوبغالي کې د دې کنسرت د ترسره کولو مانع شوي، خو د کابل ګرنیزون سرپرست افضل امان د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په غازی سټیډیوم کې د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان نه لري. ښاغلی امان وایي که دغه کنسرت په بل ځای کې ترسره شي نو دوی به یې امنیت ونیسي. دی وایي دوی مونږ ته لیکلي چې 10,000 کسان به په غازی سټیډیوم کې راټولیږي. دلته د تهدید مسله ده، نو مونږ دوی ته وویل چې دلته به ستاسو د امنیت د ټینګښت مسله له ننګونو سره مخ شي او دغه مسؤلیت مونږ په غاړه نه شو اخیستلی. دوی دې لاړ شي په هوټل یا کوم بل ځای کې دې کنسرت ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي دوی د داسې کنسرتونو او فرهنګي پروګرامونو ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې اغلی آریانا سعید د دې کنسرت په اړه له وزارت سره هیڅ همغږي نه ده کړې. ښاغلی مومن وایي که د دې کنسرت په اړه له مخکې همغږي شوی وای نو د اطلاعاتو کلتور وزارت به په دې برخه کې همکاري کړې وای.
مننه چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید. له دې وروسته د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته دری خبرونه جکفر احمدي وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما استنی.